دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسسیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قطر په پایتخت دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د درېمي مشورتي غونډې په اصلي باسنو کې دغه حکومت د اوپلاوی د ګډون خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز لخوا راتلونکو دوه درې او لنډوال ټولنې سره د اسلامي امارات د تعامل سرنګواله تر لاملاندې یو بحث کې د دوه په روانه غونډه کې د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون په تړاو د خبرو په مهال ویلي چې استازي به د دې غونډې په اصلي سنو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی دی بحث ته په وینا کې ویل چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو زیاته کړې ده چې دا تعامل د سیاسي استقلال، دینی او ملي ارزښتونو او د نظام په بیه نه غواړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د وی اعلامیې په خبرولو سره د ټیرریسټي سازمانونو د لیست نه د طالبان د نوم د ایستلو په اړه د روسیې د اقدام په حق د هیواد مقاماتو د روسیې سرګندولو د هرکلی پترس کې ویل چې له مسکو سره د مثبتو اړیکو د لا پراختیا او ټینګښت په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته یې کړه چې د روسیې په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ویل موږ اړتیا لرو چې د واقعیت په بنسټ پر مخ لاړ شو او د هغې په بنسټ اړیکې ټینګې کړو. دوه ورځې وړاندې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته رپورټ ورکړی چې کولی شو د روسیې د ټیرریسټي سازمانونو د لیست نه د طالبانو نوم وباسو. د ترکیه حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه لغوه کړې ده. ترکیه رسنیو د دغه هیواد د ولسمشری ماڼۍ د اعلامیې په حواله لیکلي دي دغه تړون چې په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی و د روان میلادي کال د جون د لومړۍ نیټې نه لغوه دی. د دې هوکړې لیک په لغوه کېدو سره به د ترکیه او طالبانو هغه چارواکي چې ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري باید د غدوانو هیوادونو ته د سفر لپاره ویزه ولري. ترکی مقاماتو د دغه اقدام لامل نه دی روښانه کړی خو دا پریکړه افغانستان ته د ترکی د مهاجرت ادارې د چارواکو له سفر نه څو ورځې وروسته شوی دی. متحده ایالاتو د غزې په جنوب کې د رفا په خارګوټي کې د اسرایلو هوایی برید باندې جوړه اندېښنه څرګنده کړې او په دې حقله د بشپړو پلټنو غوښتنه کړې. پام وکړئ د خبر تفصیل ته چې شیر غورزنګ درته در اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر د سیشن بیفورز په خبری کانفرنس کې ویل چې د بریدن زورنه زلماتون کې وو. خاغلی میلر وویل سره لدی چې اسرائیل د حماس پر ضد جګړه کولو حق لري خو ترڅنګ دا مسؤلیت هم لري چې د عملیاتو کولو پر مهال ملکیانو ته د زیان رسیدو لپاره هر څه چې امکان لري ترې کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې د اسرائیل پوځ د چټکو وسیع او شفافو پلټنو ژمنه کړې او زیاته کړې ده چې متحده ایالات به د دې پلټنو نتیجې له نږدې څخه څاري. متحده ایالاتو داسې مهال په رفح کې د اسرائیل هوایي برید په باره کې د پلټنو غوښتنه کړې چې الجزایر د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په رفح کې د اسرائیلو تروریزي عملیاتو بندیدل او په سمدستي توګه اوربند غوښتنه پکې شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
ترنوریدونکو خبرونه تیدا مورګو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د چهارشنبه په ورځ د غزې په اړه په ملګرو ملتونو انتقاد وکړو او په اسلامي نړۍ غږ وکړو چې د اسرائیل ورستی خونړی برید ته خبرګون وخایي. اردوان د خپل عدالت او پرمختګ ګوند وکیلانو ته په وینا کې ویل ملګری ملتونه تر دې چې د خپل کارمندانو ساتنه هم نشي کولای تاسو د اقدام کول لپاره ستپتمه په غزې کې د ملګرو ملتونو ماهیت لمنځه تللی دی. اردوان دا سرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ د غزې په رفح کې د بې ځایه شو فلسطینیانو په یو کمپ باندې د اسرائیل د خونړي برید په اړه چې یوش کسان پکې وژل شول د بحث لپاره غونډه وکړه. د ترکیه ولسمشر په اسلامي هیوادونو باندې د اسرائیل برید ته د همغږي خبرګون نه خودلو لکبله نیوکه وکړه. او د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې مسافرون کې بس یو وچ خورته ولیدل او لکبلې لکتر لګا وویش کسان مرشوي او په لسکرو نور جوړ شوی دی. پیخه د بلوچستان په بسیمه خارګوټی کې رامست شو. دا بس د تربت خارنه د بلوچستان د مرکز کوټې په لور روانو. او سویډن د چهارشنبه په ورځ د یوکرين سره 1.25 میلیارد ډالر پوځي مرسته په داسې حال کې اعلان کړه چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د روسیې سره په جګړه بوخت کیف د خپل لویدیځو ملاتړو د مرستو لکه مخسر مخامخ دی. ترنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د امریکا حکومت د روسیې لخوا د تور لیست څخه د طالبانو د نومونو لیرې کولو په ممکنه اقدام اندېښنه ښودلې ده. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان ویلي چې د روسیې دا اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. د روسیې جمهور رئیس تازه ویلي چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره دی او په یو ډول نه یو ډول باید ورسره اړیکې جوړې سي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبې په ورځ د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه هغه ژمنې پوره کړې نه دي چې د واک اخیستو پر وخت یې کړې وي. کربی د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد د طالبانو د حکومت کړو وړ د هیواد د اقتصادي چارو تنظیم او د افغان ولس سره د دې ډلې د چلن یادونه کړې چې دغه په وینا د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. کربی د طالبانو په اړه د روسیې د تازه دریس په اړه اندېښنه خوده.
فکر کوم چې دا یو ناوړه پیغام لري. طالبانو هیڅ کومه ژمنه پوره کړې نه ده چې ویلي وو واک ته د رسیدو پر مهال یې عملي کوي. نو یوازې دا چې په څه ډول دوی د نجونو او میرمنو سره چلند کوي، بلکې د هیواد د اقتصاد او خلکو په اړه هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ په دې موقف کې نه یو او به نه اوسو چې طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژنو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان دا ونه ویل چې د روسیې دا احتمالي کړنه به څه عواقب ولري، خو د نورو جزئیاتو ورکولو پرته یې زیاته کړه چې ناسمه کړنه ده. روسیا په دې نظر ده چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره ده او لازمه ده چې د اوسنیو حاکمانو سره اړیکې جوړې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان واقعیتونه باید درک شي.
پوښتنه دا ده چې موږ په څه ډول د اوسنیو چارواکو سره اړیکې جوړې کړو. دا یوه بله پوښتنه ده، خو موږ باید په یو ډول دا اړیکې جوړې کړو. دا هغه خلک دي چې افغانستان کنټرولوي او خاورې په واک کې ده.
لدی وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر ورځ ویلي و چې مسکو د طالبانو حکومت ته د سن پیټرزبورګ په کلنۍ نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته راپور وړاندې کړی چې لمخې خای د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو لسخه وایستل شي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلی، خو تر دې دمه د دې ډلې حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی.
زما په اند باندې که داسې یو غیر منسجمه او د تفاهم نه لیرې حرکت وسی د طالبانو په حق باندې، افغانستان به یو ځل بیا بحران ته یوسي. افغانستان به د قدرتو د رقابتو مرکز وګرځي. نو په کار دا ده که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه کیږي، باید ټوله نړۍ یو مشترکه تصمیم وتړي.
د روسیې په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب په ګډون د بشري وضعیت په برخه کې د طالبانو د اقداماتو په سره تړلې دي او ویلي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د خپلې تګلارې بدلې کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. سپینه مانی وایي په رافقه د کډوالو پر کمپ د اسرایلو هوایي برید زړه ماتون کیو، خو د اسرایلو په سره د امریکا د نظامی مرستو د محدودولو او په غزه کې د عملیاتو د تر سره کولو لپاره د اسرایلو سره د امریکا د پالیسیو د بدلولو په حق لایې څه نه دی ویلي. د دې خبر نور حال د انیتا پاول پر رپورټ کې واوري چې پښتو باندې ګالیا رانا نورستاني وړاندې کوي.
دا هغه صحنه دي چې سپینماني زړه ماتون کې بولی. په رافه کې هغه سیمه چې کډوالو د خوندې ځای په توګه په کمپونه کې شپې سبا کولی، خو اسرائیل پرې هوایی برید وکړ چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان ووژل شول. محمد ابو عیسی خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
حتی هغه سیمه چې دښمن یې خوندي بولي خوندي نه ده، حتی رافه هم خوندي نه ده. دا ښکاره خبره ده چې دا کمپ د بې ځایه شویو لپاره وو، خو ټول یې شهیدان کړل. کریښیا وایم په دې وضعیت مې سر نه خلاصېږي، د پوهېدو وړ نه دی.
کته هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار اسرائیلو ته خبرداري ورکړی چې د غزې په سویلي خار کې د ځمکنیو عملیاتو له پیلولو ډډه وکړي، مګر سپینه ماڼۍ د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکا په دې باور نه ده چې اسرائیل دې د غزې په جنوبي خار رفح کې د عملیاتو سره د امریکا له سرې کرښې اوښتی وي.
موږ د بیگونه ملکی وګړو د وژنې طرفدار نه یو او دا پیښې په کلکه غندو. د دې جګړې له امله باید هیڅ بیگونه انسان مړ نه شي، مګر موږ باید پوه شو چې دلته څه پېښ شوي. په دې اړه پلټنې روانې دي. دوی یعنی اسرائیل لا دمخه ویلي چې دا یو غمجنه تیروتنه وه. دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې. دوی له دې وړاندې هم ورته کار کړی او خپلو خلکو سره یې حساب کتاب کړی دی. موږ به وګورو چې دوی د دې پېښې په اړه څه کوي.
د اسرائیلو پاوز لدی وړاندې ویلی چې د دې پیخي په حق لا پلټنې کوي.
په یو داسې جګړه کې چې دومره شدت ولري، تابند داسې پیخي هم رامنځته کیږي. په رافه کې د تیرش پی پیخي په څیر ځینې پیخي ډېری سخت دي. د دې پیخي په جزئیاتو لا هم کار روان دی او پایلوت یې موږ ژمنیو. د اسرائیلو پاوز د جګړې پر مهال ملکی وګړو ته د اوښتو زیانونو په اړه خوابدي یو.
خو د حماس وسلوالي ډلې چې د اکتوبر په اومه یې پر اسرائیلو له برید سره دا جګړه یې پیل کړه، لدې برید پړه پر امریکا واچوله.
موږ پر افکې د کډوالو د دې ناوړه قتل عام او د غزې په تړانګ کې د اشغالګرو د ټولو جنایتونو بشپړ مسؤل د امریکا حکومت او د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ګڼو، او دا د امریکا د دوامدار سیاسي او پوځي ملاتړ له امله ترسره کیږي. د اشغال لپاره د نظامی تجهیزاتو، بمونو او مهماتو دوامدار اکمالات چې هر ورځ لسګونه ماشومان، ښځې او ملکی وګړي وژل کیږي.
د حماس د روغتیا وزارت وایي چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیلو په بریدونو کې تر 15000 ډیر کسان وژل شوي. د امریکا یو شمیر متحدینو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري مرستو ادارې غندلی او د اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې پلټونکو ادارې هڅه کوي چې پر رافه کې چې څه پیښ شوي افشا کړي. شنونکي وایي چې د بایدن اداره تر ډیر فشار لاندې ده.
په دا سال کې چې دوی د خپل ګوند د کین اړخ لخوا د ډیر فشار سره مخ دي، دوی هم نه غواړي چې منځلارې رایه ورکوونکي او د اسرائیلو پلوه ډیموکراټان سره جلا کړي، او له همدې عمله د بایدن اداره په دوو لارو کې بند پاتې ده.
په داسې حال کې چې د نړۍ قدرتونه د دې مسلې حل پسې ګرځي او جګړه هم روانه ده، خو دا عام خلک دي چې د دې جګړې قرباني کیږي. د انیتا پاول راپور، ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر منوریدونکو، د مې نه وشتمه د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ پښتو ته یادوي چې د ژبې په تاریخ، حال او راتلونکي نظر او فکر وکړي. اوس چې د انټرنیټ او ماشيني لارښوونو او حتی د سمبولونو د ژبې دا ور دی، د ځینو ژبو لپاره یو ستونزه ده چې ډیجیټلی او د مصنوعي ځیرکتیا په وخت کې د نوي نسل د غوښتنو او هیلو سره څنګه موازی سي او وده وکړي. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د پښتو ژبې حالت او وده ته کتنه کړې ده.
که هر څومره یو عجبه روخانه تاریخ ولري، که د بدلیدونکو او عصري دور د وختونو سره سم پر کار ونه شي، نو ژبه د ورکیدو د خطر سره مخ کېدی شي. د پښتو ژبې آنلاین قاموس یو د هغه حسونه دی چې په دې لړکی ډیر کار کړی دی. kamusun.com هر اونۍ په زرګونو کارکونکو لري.
مان کی په جرمنی کې چې ما درس وایلی نو د پښتو هیڅ مواد نه و، کتابونه نه و، نو ما غوښتل چې د پښتو هغه مهم مواد چې دی هغه آنلاین سي او هرڅو کې د نړۍ له هر کونج څخه ورته لاسرسي ولري. نو بیا دغه د کلونو په اوږدو کې ما دغه کار جاري وسه.
د مصنوعي ځیرکتیا مختصین وای چې د پښتو ژبې د چټ جی پی ټی ته اړول زکه ضروری دي چې پښتانه نوې معلوماتو ته لاسرسي ولري.
کچرته کې دا کار او په خپل جبا کې نه پښتو کې کول شي، نو هغه یو غټ ستوند خدای غولري شو. یعنی هغه د پرمختګ یو غټه کم چوتو ډیجیټل ډیوایډ دی او منځ کې یو خاني هغه لري شو. نو موږ دا وایو چې پښتو هم دغه ماډرن تراشي او دا کارونه آسان شي او پښتانه د دا کم یو پرمختګ روان دی په دې ټوله دنیا کې چې پاکي خپل برخه واخلي.
حنیف خان زیاتوی چې داسې یو موسسه یا اداره نشته چې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي، نو ځکه ځینې هغه کسان چې غواړي پر رضاکارانه توګه خدمت وکړي دا کار کوي.
او بیا هم په خپل په دغه پروژو باندې ولګېدو او لکه دا کنټریبیوټرز یا مرستوالو په ذریعه باندې یو کمپاینونه وچلول چې هغه صرف زموږ سره رضاکاران کار کوي. لکه هغه ناغو ته سمالی دغه شته موږ تشته وڅښته پښتو ژبې د مینې لپاره او د پرمختګ لپاره کوم.
د پښتو ژبې په بشپړ توګه په آنلاین کولو کې ځینې مشکلات شته دي او د هغې حل هم معلوم دی، خو دا به ډیر کار او وخت اړتیا ولري.
پښتو د یو واحد معیاري لیکدود رامنځته کول دي. دمګړې پېښور یو شانته لیکي، کابل بل شانته او کاټو کندهار بل شانته لیکي. نو کومه باندې به ډیجیټل کیږي، اے آی به مصنوعي ځیرکتیا به په کومه باندې باندې لیکل کوي او لوست وکړي. د دې ترڅنګ یو بل مهم ګام د پښتو د اوسنۍ پانګي راغونډول او د پښتو د ټولو لهجو ثبتول او په ډیجیټل باندې خوندي کول دي.
پښتنه دا ده چې د پښتو ژبې د ورکېدو د خطر نه د ژغورلو لپاره باید څه وشي.
خو باید هیرانه کوچی دته نور ډیر کار پکار دی. پښتو ژبه نړیواله سوي ده یا په نړیوالو سیستمونو کې په ډیجیټلایزیشن کې شامل ده، خو دا په ډیر یو څوک یو سند باندې ولاړ ده. کار ورته ونسی شای چې شاته لاړ سي بیرته. حکومتونه په دې کې ډیر مسؤلیت لري. هیله چې د افغانستان د مخابراتو وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پښتو ژبې د خدمت لپاره دا فعالان وایي چې د ډیرو نورو لوی ژبو لپاره حکومتونه کوښښونه کوي، خو پښتو ژبه داسې ملاتړ نه لري او ځکه باید زیات رضاکاران د خپلې ژبې د بډای کولو لپاره کار وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ د خبرونه اوري. د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنځ اړیکې د پیاوړې کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شونځي جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا شونځي به په لاسو میاشت کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې ووري.
Oh, that's زده کونکو د خوشحالي د زمزمي د خپل خیراتونکو نخه غني. د غزنی د جاغوري ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالي په دواب تو خسیمه کې د 15 ملیون افغانیو په لګښت د دوستي په نوم خوانځي جوړوي چې هدف د دوړ ولسوالي او د ولسون ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف وده ده. دا خوانځي به تر ټولو لسو میاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود.
د سیمې اوسیدون که ده اقدام هر کله کوي وای نه یوازې د خوانځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
امیک په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو، ربط احمد و دا شان به بند وو، نو اوس الحمدلله په دې ربط احمد سره چې دې خوا ته راځي موږ هلته ورځو کومک کوي. دلته د پل په ایسه کې مثلا د سړک په جوړېدلو کې د مکاتبو په جوړولو کې دا ډېر مو په تمامي
دا خو موږ مړو د دې سلام شینې د بس راځي سره نږدې له وخت د تاریخ په بولي په خو موږ د مړو په کړو د نکګانو له وخت د غام شینې د سره د غام شینې په خاطر باندې دې موږ
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي.
یو د همسایه ولسوالۍ د روسي د غزنی ولایت جمهوري ولسوالۍ د منتخبه ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد دي تر بند و خواته معرب دغه نه مخته ده د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خواته به سی وادي او ستر رسیدل موږ د معرب په بحث کې سخت مظلومان یو.
په زمانه کې یو وطن در مکاتب شان باز نباشه، اونجا آگاهی و دانایی نباشه، در اونجا بدبختی و فتنه و فساد است. می خواهی کنم ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه، آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن مو می خواهیم مکتب سازی.
در جاغوری ولسوالی در پوهن عامر وایی چه پا جاغوری که دوی سنز نلری خوب پا خاک افغان ولسوالی که دره خوانزی و دانه نلری.
پرای وو نو دا مکتب تعمیر ورسیدو امید ستاسی دا غروابیت تی راتلون که نسلو لپار هم تغسی مستحکم و محکم پاتیسی.
دا یادوان ورل چی چو مدوران دی هم دا جاغوری ولسوالی خلکو دا خاک افغان ولسوالی پا غورچک سیما که دا دوستی پنوم یو پول هم جور کرده وو.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هکوره نه نړیواله او سیمه ایز مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. که څه هم د بغلان په ولایت کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده، خو د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له اولنیو اسانتیاوو هم محروم دي. اصل شرکت چې تازه د سلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده، مسؤلین یې وایي چې په لوی شمېر کورنۍ اوس هم د مرستو په امید شپې سبا کوي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ ویلي و چې د بغلان ولایت ځینې سیمې د پخوا څخه بېوزلې وې. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د بغلان د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ په کور دننه او بهر څخه دوام لري. اصل شرکت چې مرستندوی یې تر ډیره بهر میشت افغانان دي، تر دې دمه یې نږدې لسلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. د دې ټولو مرستو سره سره د بغلان ځایي اوسیدونکو وایي چې د ورځې د ناستې او د شپې لخوا د ویده کېدو ځای هم نه لري.
فعلا ما اقلا ما خیمه داشته باشیم،
یا بعضی ظرف و بعضی وسایل که داشته باشیم از این ما استفاده بکنیم. گفتم یگانه مشکل ما همی است فعلا که حتی جای شتن نداریم، جای خواب نداریم. حدیث به جایی یک بچه ما قی خانمم فعلا تخار روان کردیم، 6 روز این 7 روز میشه تخار هستن. یک مادر جانم امروز دانه دخترم فعلا اینجا هستن، چون نمیشه دیگه، جای نیست برای بده باش، تشناب نیست، جخانه نیست که اون اینجا جای بده باش باشه.
د اوسې دوه ځای ترڅنګ د دې سیمې سیلاب ځپلی وای کوم خوراکي توکي چې لرل هغه هم لمنځه لاړل.
مادر جانم خرج خراج را دیم از سرگندم برنج داشت اونجا باید مانده خواهدی من آن ندارم، دیدگار ندارم، جای ندارم، امت به نوش دی خزم دستی سیل مرد که مره پای شیز داده در شفف خانه بیادر جان هیچ خیستشته نمیتانه روز ما بعد از بیادر جان.
در اصل شرکت مرستندویان که چه هم حال تا در اوسیدون که وضعیت ناوره یادوی خوب خبره چه در دویل لوری در خوراکی تو که بستی ترسول و کورانه رسیدلی دی.
بستای مواد غذایی که ما برای خانواده هایی که از اثر حادثه سیلاب در ولایت بغلان متضرر شده بودن، بستای مواد غذایی که ارسال کرده بودیم شامل آرد، برنج، روغن، شکر، چای خشک، لوبیا، نخود و به همین شکل بقیه مواد غذایی که اونا ضرورت دارن و به همین شکل برای اطفالشان بسکیت، آب معدنی و بعضی چیزهای دیگه که اونا ضرورت داشتن.
د اصل شرکت مسؤلین وای چې د بهر میشتو هیوادوالو په مرستو به د خپلو هڅو لړۍ نوره هم وغځوي.
دوستایی که خارج از افغانستان بودن همراه ما همکاری کردن، تانستیم که به 100 فامیل بسته مواد غذایی ارسال بکنیم و فعلا هم هدف مامی است که دیگه هم توصیه بتیم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP 13 اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې د اورښت او نورو سختو سیلابونو خبر هم ورکړی دی. د دغه ادارې د راپور لمخې تر 80,000 زیات ځایي اوسیدونکي اغیزمن سوي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شمسارین، امریکا
ژغ. او د بومي امریکایانو ډیزاینران په سویلی امریکا کې سره راټول سوي وو او د لومړي ځل لپاره یې بومي فیشن اونۍ ولمانځله. نور تفصیل پر پورت کې وري.
د انډین په مارکیټ کې د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو فیشن شو یو ځانګړي برخه وه. خو بیا ډیزاینر امبر دان بیر روبو وایي چې د ډیر وخت لپاره د هغوی کلتور او انانات له یاده وړل شوي وو، خو دا د اوس د داسې نندارو په وړاندې کولو سره دا پخوانی دود بیرته راژوندي کیږي.
معاصر ځایي هنرمندان او د موډ او فیشن د نړۍ هنرمندان ډیر ځلې د خلکو لخوا نه تشویقیږي، په خاصه توګه د شمالي امریکا د اصلي هنر تاریخ، ډیزاین او کلتور په ځانګړي ډول په امریکا او کاناډا کې ورته دومره چې باید پاملرنه وسی نه کیږي. نو د بومیانو کلتور ته کتنه یو پراخه موضوع ده چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوې.
ډیزاینر همي کلاسز د کاناډا د بومیانو څخه ده. هغه دی یوه لسیز را پدې خو د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو د مود او فیشن په برخه کې ډیر زیار ایستلې دي ترڅو د ډولنداري په لار واچوي چې نړۍ ته د خپل کلتور او انانات وروخی.
زما په نظر که تاسو د هر ډیزاینر سره خبرې وکړي نو هر یو به تاسو ته د دې ننداري په حق له معلومات ترکې، بالکل د تاریخ په حق له. نو د هر یو څخه ډیزاینران دلته راغلي دي او لکه زما په شان چې د تورنټو څخه دلته راغلی یم، بیا نور د تردل وچ څخه دلته راغلی دي. نو زه تاسو ته دا ویلی سم چې دا به ډیر یو فرصت وي چې د شمالي امریکا او د ترتل د وچې بومي اوسیدونکو دلته سره یو ځای شي او د خپل کلتور په حق له خبري سره کوي.
د ډیزاینران د ټولنیزو رسنیو مخې ته هم په ډیر جرأت سره ننداري وړاندې کوي. هغه خلک چې د ننداري ته راغلي وو د مود او فیشن هنرمندان ډیر تشویق کړل. د هغوی په منځ کې د فلسطین او شمالي امریکا د لباسونو ډیزاینران هم وو او د مشهور هنرمندانو لخوا بومي سندرې هم وویل شوې. د ګاسف مارتن رپورت، رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.